شي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویاندې یعنی ساجمل نیکی هلې او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری ده. د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمېر نور کورني سیمه ایز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي. د خبرونې وروستۍ نیمه کې به بشیر ګواخ سره د سولې په لور ورو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سر ټکی. په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. د افغانستان ولسمشر د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شمالي کوریا د اټمي وسلو د لرې کول لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. او اوس د خبرونو تفصیل. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارجې دي. په دغه موقع د تنظیم اتحادی امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا و
خود کو حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزمہ کا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل چې ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو له لاوره د خبرې شوې دغې فتوا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په بشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. هغه وایي
زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سره دی ولس بجو پرو سبا به نو وجو سره د دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې منار بغار کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حت ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایوټ هسپتالون هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ د مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو د څه کم وخت پر دې پیدا کی.
بلخوا د پښین ضلع ډیپټي کمشنر مشال لیډیو ته یوازې دومره وویل چې د ډاکټر د بازیابې لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقعه نشي شریکولی. په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلې دي. چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلې. همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور راغورځېدلې چې پکې 3 کسان مړه شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سخت ټکو کې غندلې دي. دا د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د خصو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشئی موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړی ده. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د 500 د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 400 ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت رستو لاغې تورن ګرځول شوی وو چې له هیروینو یوه ډکه پوکڼۍ یې په خېټه کې ځای پر ځای کړې وي او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشئی مواد وړي. دغه تن ته په جده کې 500 ورکړل شوه. د بخښنې نړیوال نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د اغو دریو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی وو چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لری کول لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې ویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي په کامیابۍ سره ازمویلې، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. جان کیری وایي شمالي کوریا د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د پوره کولو خیال نه ساتي. اور استه خبردار چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي خار د کنټرول بیرته غستو لپاره شیعه ملیشه هم له حکومتي ځواکونو سره یو څه شوي دي. رمادي د سنیانو د سبي انبار مرکز دی چې پر د تیرونه په پای کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ولکا ټینګه کړې ده. د انبار د صوبای شورا مشر سبا کرهوت ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ډلې حشد الشابی شیعه جنگیالي د مې په ولسمه نه وخت له رمادي سره نسبي په وزي اډیته رسیدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په امبار کې حکومت پلو سنی قبایلی مشران او امریکا پر امادي کې د شیعه ملیشا پر ځای کول لپاره زړه ناسره و. خدای امبار سنی مشران نن ویلي دي چې د موجوده وروسته د سخکاری چې حکومت د حشد الشابی بغیر سنی شي کولی. د خبرونو پای
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ، یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ، یو ریال په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.09 روپۍ او په 1.28 روپۍ، او یو افغان په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنسو به درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولې. د روان خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو لاره بي ګناه انسانان وجني نو دوزخ به ځای وي.
خودکش حمله کرنے والے او ترانے والے جهنمی ہیں.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ دوام لري. یو بل ډاکټر غفار تختول شوی دی.
خدای سي دروسه په دې داس اگزیکټ غنه د معلومه سره چې چیرې دی چا وړوي او ولې وړوي. ډېر غریب زړای دي نو کای د پیسو د پاره وړوي دی مردا وایي چې دې باندې بدی غنه وسی.
خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتي ادارو لپاره په راتلونکي مالی بجټ کې 15% برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی. تا
د سولې په لور ونې د خبرونه به روسته نیمه کې واوري. د مشال تر څنګ وسایي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه ورستو په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو. د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویل شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګونا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجنی یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حملے کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزما کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے دیو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دے وجلو خو ہی سی اجازت نہیں اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے اڈک کے دے اٹھل کے دے بازار کے دے داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ کہ یو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمن دے خود یہاں مسلمانان سر پناہ والی نہ دا دشمن بنم تا دسے ہم نہ نشکو لے کہ داغی فضت کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصلہ شوا. دا کم دا پارا بچے د جمعې د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی که تاسو غواړئ د سیمې، نړۍ او د کورنۍ خبرونو نه ځان خبر کړئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري شئ. مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلع کې څو ورځې مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربیره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه دی. د پښین د ضلع د ډاکټرانو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به له نن خپل احتجاج پر مخ غځوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو.
پپشن کے دا ڈاکٹرانو اتحادی پی ایم اے ضلع پشین صدر ڈاکٹر عبداللہ ناشناس مشال ریڈیو سر خبرو کی ویل چی لپشین سو ورځې مخکې تیشتول سوی ڈاکٹر لا هم د تیشتون کو پلاس کی دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ او بارا حجیزی ورتوای هغه ته د ډیوټي و دا ورځ د خپل ډیوټي و کور ته روانو په هغه علاقې کې کلک ورتوای د کلک سره خلق یو گاڑی په بسیو او دے ونیو دے خپل گاڑی کی کشن ہوئی او زف گاڑی کی بلی اکشن است دے روان کی.
ڈاکٹر عبداللہ ناشناس زیات کړه
خدا سے درو سپوی دے ایگزیکٹ غنه د معلوم سره چ دے چیر دی چا وڑ دی اولی وڑ دی ډیر غریب زړای دی نو کړه د پیسو د پاره وڑ دی مردا وای چ ودی باندې بدی غنه وسی دے خپل تنخوا گزارا و نور داسې د دې نه بینک بیلانس ته نه داسې باغونه ستنه مزکسته.
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای. بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سد یو لس بجو پرو سبا به نو بجو سد دو لس بجو پری نو بیا به مج بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې بناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خو ته نه خواسته دی نو سپی دا نو مج دا غواړو چې مج پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مج دا غواړو چې مج دا مین شاعرا بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې کم وخت پر دی پیدا کیږي.
یاد دوی له تیرې سمودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کېږي، خو د چارواکو له وینا سره سم د پشین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شپږ کاله وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو الودول شوی و چې تر دې دمه یې ودانۍ هم هغه شان ړنګه پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترګرای پې نور تفصیل راکوي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډې په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ټیم او ټرین کوچ کې دلته راوسو هغې هغه درس دا خراب کړو. نجیب سلو پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سہولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورسو سره خراب شو. دا ډېر وخت یو شو چې د ماکې ورکې وشي دا ډېر زیات خراب شو. دا چوند درزونه مرزونه ورکې رال بس ولې نه یریو
حکومت هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول لخپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو دلته د سبحان خوړ سکول کې پرایمری سکه چې دین پټیالو جو ټیچر باندې ما نوم می واسف الله دی. مونږ دی بار بار درخواستونه موکل لغه مو کو چې کله مونږ یو بار یوسف ته دغه وکړه وخت چې کوم دا وی چې کله د سه باد باران یا توپان یو سکول چټی کوي. د دې د وجه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی. ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف دی. نو مونږ له سو چاک را کوي نه را لم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي. یره دي کې تقریبا 475 خوښه ماشومان مونږ سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول تنظیم د محمود ایجنسی سره دی. نو ځکه نو خو د چرسدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکي دی اړه ته پام کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اړوند تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه باندې هلې ځلې روانې دي او یو جوش او خروش سره خلک په دغو ټاکنو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې زموږ همکاري فرخند اسد یو راپور برابر کړی چې په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې دا چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د فرخند اسد دا رپورټ
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې 2.7 د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي د 400 نه ضلعي کونسل تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی. دا غوی کی زمونږ د کلی چې کم مسائل دي ناغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی ډیر لوی مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډیر زیات دي. بډاګان مشران زنانا زم چیرې زه دا کوم ته فایل ته ان شاء الله چې منتخب شم او اڅه تا خپل حق دې دې ځانګړې ملوشي. نو مې مسله چې کومه نو زه دا وایم چې را دې ان شاء الله منتخب شم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټ کمیټې به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بوکشاپ چې هغه کې ماشومانو ته کم قیمت باندې او غریبانان او خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد د انتخابات ترسره کیږي. دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او پر روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوې دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړل دی، دا کوم دي تمیلا وی جی ادرس چې دا له کوم ویلج کونسل موږ جوړ کړی دی یو کونسل لاندې انی پورټ کونسل هغه ته موږ ډیر فن ورکول لګیا یو په برابرۍ باندې ورکول لګیا یو ټول تا چې دنه پارا چې یو برابرۍ نظام د پارا خلکو مسائل ډیر زیات دي. موږ دوار وړو چې بهر حاله هل کې چې هر ویلج کونسل چې اوره پیسې دی ولګي دي برابرۍ بنیاد باندې کوم مسائل دی حل شي. هر ویلج کونسل کم دی خپل کم فن دی ډیر فن دی بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په ځته بعد دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فن مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوتونه بعد د مې په درشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلانې دوه او امیدوارانو ته انتخاباتي نخې ملاوي دوه سمدستي ورسته د پوسټرو، بینرو او بیجونو وغیره چاپ کول عمل ډیر پتی ځای روان دی او د پیښور په جنگی مالکی ټول د چاپ کار کوونکي دکانداران وای د وخت د کمی او د ډیر بیړی یارش لوجی زیاتر امیدواران خپل کارونه پنجاب ته وړي او هلته خپل بینری او پوسټر چاپ کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور جنگی مالیه کې چاپ کارکونکو کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پیښور جنگی مالیه مخه کوي. پیښور جنگی مالیه کې د پرنټینګ پریس کارکونکو غنی وایي.
شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګر هم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي ولې چې کینډیډیټ ډیر زیات ولاړ دي.
په جنگی مله کې یو بل کارکونکي غلام مرتضی وایي چې یو خو د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خو زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
اگر خو جی داسي وی چې باز اوقات موږ له دغه دمکیان مراکی چې موږ راځو تاسو نه دا مکمل سیټ اپ پوچا ته وړوې درنا لکه دغه ته پوری باز اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوس وي لګي نو به هی خراب دي. هغه دا مسله چې زموږ بیس مو بیسو باندې زیات وخت ځای کیږي لګي دي او خلک موږ کار ته نه پری.
یو بل دکاندار صلاح الدین وای چې د یو پزې د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خوله د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولي.
ګومار ډېر کم ټیم ورکړي دي، هر سړی چې کم دی پمنډه دي، بل خبره دا دي چې کارونه نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دي خپل د پاره د مزدوري په کار ورکړي دا یو میاشت دوی پیش ور دي نه پس خدا ټول پاره غنه سي. نو دا کارونه ولې بار لاړ؟ کم از کم حکومت له خدا نه پکارو چې کم از کم دی کې یو دوه میاشت ټیم خور کړو کنه.
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانی میاشتې په درشمه نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلی چې د نوي کول فکر د تشدد لوري تاړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصو نه کار اخیستل کیږي، خو یا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کول سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري. او که څنګه، زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
هفینگټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وای پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملی بیانیا د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفی موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي، خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنی پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډیر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نسترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کیدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولستا د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ځان کول د دغه امیدونو په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په یو بل راپور تر راګرځو. اف پی خبرې ایجنسی لیکي چې یو وخت وو چې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داري وه، خو د تیرو 13 کالو نه پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللی دی. خو اوس پخوانی نړیوال چمپیون جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندی کوي. د دغې مقالې مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. ایف پی خبر ایجنسی په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هواد د روایتي لوبي سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستی دی. ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبي نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویل دي چې په پاکستان کې بعد د سکواش لوبه یو وار بیا د پرمختګ په لور وړي. د ایجنسی په خبره یو وخت داسې هم وو چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داري وه، خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د بریټش اوپن سیالۍ نه دی ګټلی او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې د 13 کالونه یو پاکستانی لوبغاړی هم نشته او دا مهال د بریټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستانی لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي. د ایجنسی په خبره یو وخت داسې وو چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی وو او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې به ډومبی درې لوبغاړي پاکستانیان وو. خو د برتانیې په هل ښار کې د بریټش اوپن د فاینل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنسی ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي. جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې بریټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی. د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالی مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی. جهانگیر خان ایجنسی ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستانی لوبغاړو پریوتې حیثیت به د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي. د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کیږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي. دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تاس مشال ریڈیو تا ہوگی درنگ سات کی بدانی ساجمل نا دا خبرون لنڈی زورو دا غین پس با کورنو نڑیوالو موضوعات تا کتن کو دا درینی موجو دا خبرون لنڈیز دانی ساجمل نا
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان داعش بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار سورزی وړاندې په پشین کې تختول شوی چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرما پرنی برید په سخت ټکو غندلی دی. د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والی ویاند وایي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده اوختي خو درې وسلوال پکې وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. سعودی عرب پر نه یو پاکستانی تن ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د پانسه سزا ورکړه. د سعودی عرب د کورونو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسه د ورکړل شو سزاګانو شمیره څلور اتیا ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری دا خبرې نن په جنوبي کوریا کې کړې دي. او د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستلو لپاره شي عملي شو هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د سنبې انبار مرکز دی چې پرې د تیرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د درنیمو بجو د خبرونو لنډې دی وړاندې کولو. اوس د احمد الله نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانه لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي او دوه نور جوبل شوی دي. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصله ییز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو تر سره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالی وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قائله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس د سیمې په حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي که څومره هم بده پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. اسرار عالم مومن نور مهم ټکی اورو.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارز ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کارونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوزه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سو مثبتې نتیجې نه ورکوي نو په کار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله رامخته کړي او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځنو خلکو کړې کړي دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په موسیوی نړیواله موضوع تر ګرځو چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا سرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړې. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د چین دا ډول همکاري مهمه بولي، خو وایي چین له افغانستان سره په اړیکو کې ممکن د پاکستان د غوښتنو تر اغیز لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکداسي کشفي استخباراتي
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماین د شندولو وسایل موږ ته برابر کړي، چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. خغلی علومی وویل چین تیارې خودلې چې پروان میلادي کال کې شپته افغان افسرانو ته په خپلو نظامی پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمي او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامی چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه علی که ارتباطات آقای پاکستان سره لری ز فکر نکوم چې دومره دوی دلچسپی ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو پستر کو باندې توه تیر شو یې سم نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه ل ژوند سره نسته.
د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज دی.
موږ ته پند یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څوی
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه د دې یو راپور نه پس تاسو ته وړاندې کوو چې هر ونه تاسو د پاره زموږ همکار بشیر غواخ برابروي. تاسو په دې راپور تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفورمز اکټ یا د روغتیا په څنګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی چې تر مخه د صوبې د سلورو غټو هسپتالونو لپاره انتظامیه جوړه کړې شوی او په نورو صوبو کې هم ډیر زر هسپتالونو ته د واک ورکولو په عمل او د هغوی لپاره د انتظامی ډانچې په جوړولو کار پیل شي. زلان یوسفزی د خبری کانفرنس وروسته په دې د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د هیلت ریفورمز اکټ د سرنګوالي په اړه پوښتنې کړې. راځي چې دا وره
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره
او دا اختیار د دې د پاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې هم پاغه لیول باندې هم هغه خلکو له پکار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبر دا ده چې افیکټیونس راشي، ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي، او دا هسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چې کوم د غي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلع هسپتالونو ته ورکول کیږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز دي، د ضلع د لپاره بل قانون جوړیږي، راي د لپاره بل میکانیزم دا غو بکو ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
ضرب چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغيږي.
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختیار چې کله ضلع ته تاسو اختیارات ورکړي یا کوم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلويز چې کوم نه اخستل دا اختیارات ورسري.
بالکل به ورسري. دا ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر اینڈ فایر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو د پیسو د لگول اختیاری او خپل پلاننگ به خپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورت نہیں چې دلته بلڈنگ جوړ کو دن ہاسپٹل به خپل ڈیسائیڈ کئ چې کم ځای کې کم قسم بلاک پکار دے، واٹ پکار دے، نه دے پکار، جوړول پکار دی، لری کول پکار دی، کم قسم ٹریننگز پکار دی، کم قسم اکوپمنٹ پکار دے، دا ټول به بورڈ آف گورننس چې کم دے او ہاسپٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
گا. سردار تو چکم تنظیمونی ڈاکٹرانو یا نور چکم سٹاپ تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات تی پیو منگا زنی وقت احتجاجی نے کڑی منی نو اگی تا اس جواب ور کر
گور جی 100% د هر چا په خو خمانه نظام نشي جوړې ده. دوه ډېر 5000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډېر ګان کار دي. مونږ میجورټي هغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سر بکینی اب پاغ زمانے ریزالو کئی. یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحالی.
دا مشال ریڈیو دا
او اوس وخت راغلی دی د سولې په لور د خبرونې. په دې وروستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډېر شوی، بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجلی دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواخ درته جوړوي او نن یې دویم پروګرام دی. دا خبرونه تاسی د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالې دی واوري. نورازی چې روان شو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لري کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې لوجه په زورګونو خلک وجل شوي او په زورګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکای د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد پاړه څېړنې کوونکی مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخای چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی دی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درویشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هسې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول ترمخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوی. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو زینو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسی بې امنی شروع ده او ګڼې وسلواله ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غي اختیار او داسي، نو په اړې کې موږ لکه ډېر خبره پکې ځنی وشي ځنی و نشي. کافي خلک چې کم به چې هغه موږ په ټوپک خو پاترالو اډا دوشو خلکو ګیر رااله د یار یې ډېر لک سات پرېږي. هغه که تاسو وګورئ کنه تشدد ولا شي چې کم نه کنه هغه کوي. موږ سمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو، نو افغانستان کې چې سو شو دا سوره کال روس وکړو او سور پسې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه وی ټیک ټاپ تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای را جی اګه 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 دن نه دې مینې کم شری او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې جی زه ورم پوی کې دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر ډیر پاسه ما دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بس تاغه تاسو را غنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګری او وسلواله جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو لاره حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې تلار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1999 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدی شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بې وسلې پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکې خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمر ډیر ګواخونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلو دی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد په لوین مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.